اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په تیر ډرامه کې فرزانه د مکتب تشویش درلوده، ځکه چې د هغې یو تعلیمي کال کیدای سي د بې وخته واده له وجې ضایع شي، او کلی کې هم اسلم ته ورته کس لیدل شوی. اوس راځئ واورو چې دا به څوک و.
دم 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 مسافر سخت خواری دنا پردے وطن دے بوٹے خلیرا لگوینا سڑے مشی اسلام آیا سڑے مشی
اسلم جانا خیر پخیر
جوڑے پخیر
سڑے مشی اسلم څنګه دې دا غریب کلی در په یاد شو؟ څنګه یې جوړې؟ خی پخیر.
بس مجبوره شوم نو، کنه پښې مې نه راتلې.
اسلمه داسې په تروشه ټنډه غږېږي لکه چې نه موږ هم مرورې.
زړه دې بدمشه اسلمه یا، زه خو نه پوهېدم چې د مینې درد داسې زورور وي چې له کلي یې فراری کړې. او په محبت کې دومره زور مانو لیدلی چې سپینه وید سترګو تور مانو لیدلی.
خدای دادا ټوکې مرا باندې کوه.
هو لږ غلی شه خدای دادا، دا اسلم وزه ښه نه ښکاري.
ښه دادی،
دا لک مو دلته را ایسار کړی، پرېږده چې کور ته لاړ شي، ډېره موده وروسته کورو کلي ته راغلی.
خیر، ما یې چار وخت له اوبو ونیسي تازه دی، اوس هم ښه شو چې راغلې. له پلار او تره نه مې خبر شوم، ځکه راغلم.
هو تا ته یې نصیحت کوو، خپل پلار او تره دې داسې کار وکړه چې له مختورۍ نه کم نه و.
توبه توبه خدای داده، په تا چا سپینې خبرې کړې، خوله دې بیا ایله کړه.
اوف اوف، خو څه وکړم، خوله مې په رښتیا ویلو عادت ده نو.
اسلمه اسې موس مجلس نه کېږي، ورځه کور ته دي، ماشومانو به لا وخت ستا د راتګ زیری کړی وي. سمه ده، بیا به سره کینو، اوس درنه لاړم، د خدای په امان.
په مخه ښه. جمیله، دا مسلم ما ته لږ بل رقم ښکارېده.
خو ډنګر سوی وکنه.
زه هم ورته ډېر خفه شوم، هغه ځواني نه ده ورته پاتې. ښه درځئ درځئ چې ځو، واوره هم تیزه شوه، ځئ.
دی احمد موری، تو اوس په سر خبرې زدوی که په تغاره کې کورت زدوی؟
دواړه.
او کنه، لسه وخت نه چې درته ګورم په چرتونو کې ډوبه یې، له کورتو نه دې چاکه جوړه کړه. چاکه
دی احمد پلاره، د دې بچو له غمه خو مې سر بې وخته سپین شو، لیونۍ بشم لیونۍ. ای
ښځې، دا خو دې رښتیا وویل. زمان والا که یوه شیبه له زړه ووزي چې ګلالۍ لور مې څنګه کونډه شوه او د احمد ژوند څنګه خراب شو.
ګلالۍ خو په زړه سوی کړمه، خو اوس د سعید خبرو حیرانه کړې یم.
نصیبه یې نه وي، داسې بهانه شوه.
د احمد پلاره، ټول کلی خبر دی چې احمد نه غواړي له نازنین سره واده وکړي.
او خو سعید هم رښتیا وایي او د دود سره سمه خبره کوي چې د احمد په مرورتوب خو دا هر څه نه ختمیږي، هغه له اوس هم کوژده نه ده.
نو څه وکړو؟ او احمد لالا، دروازه خلاصه کړه.
زه نه خلاصوم، هغه ورځ دې په یاد ده چې خوله مې ترخه وه، تاره ته خندل او اوبه دې نه راکولې.
لالا لوښي رانه لویږي، خیر دی؟
پرېږده چې ولویږي.
احمد زویه، ولې زوروې؟ خلاصه که دروازه.
ښه پلاره، ستا خبره منم.
زه به بیا تا سره ګورم احمد لالا.
زه
مورې، کورت وزدول شول؟
او مور دې په چورتونو کې ډوبه وه، ښه ډېر کورت زدویلي.
څه چورت وهې مورې؟
هو ولې، څه شوې مورې؟ هسې لورې.
له کومې ورځې چې سعید زموږ مرکه جواب کړې، مور دې خفګان کوي لور جانې.
خیر دی مورې، په کلي کې خو یوازې پلوشه نه ده، بل ځای ورته ګورو.
مورې دې که د خفګان خبره نشته.
احمد زویه، نن سعید دا خبره وکړه، بله ورځې بل څوک هم وایي. خیر دی، نازنینه ډېره ښه جلۍ ده، ته دا د ولول مسله له فکره وباسه زویه.
او زوی جانه، وایي ولوېدې هو خوږ شوې نه، هغه مسله ماته پرېږده.
هو لالا، د هغې څه ګناه ده؟ وزر مینه نورم سالندگی
راغلی اسلام، ولې نه ښکاري؟
شفیقې، ډېرې ناقراري مه کوه، را به شي.
زرمینې، هسې نه ماشومانو دروغ ویلي وي.
شفیقې تندرې، اسلام راغی خو ما ولیدی.
کومه ده فرزانې؟ وی خدایا، له پښو مې دمه وتلې ده.
اوس دغه دیوال له شانه دې خواته راځي، هلته نه موسی کاکا سره ودرېده.
ښه شکر چې راغی، بې صبري مه کوه شفیقې.
اخدی زوی و زویا، لنام دی جواب شم.
مراز موره خطی دی
زویا، دیر در پسی خفه سوی وم.
موره هم در پسی خفه شوی وم.
رازه کور تا ساره دی شفیقه.
نشم تلی، لگو دری گی بکی میرا پسی ملی دی.
خا خونور مجاره موره چی کچه دا سنداره تخایی
هو جواندهی وسی، شکر چی پخای راغلی.
اسلاما، ستا خوابگان میزر سره کرده و و خدایا شکر دی چی بچه می صحیح سلامت را غی.
اسلام للا، تلالی تلالی وی
لکه چنگا چی تد ملک ستار کرده تلالی وی
وی تم دلاور که که پزور واده کرده وی. موری تس ولی خانده کورتا نر نوزو سره دی.
وی فرزانی لوری، تاسو هم زما لپاره په دې سړه هوا کې ولاړ یاستئ. زه خو له ډېره خوشحالۍ هېڅ نه پوهېږم چې هوا سړه ده.
مورې لاس دې راکړه چې کور ته ننوځو، ساړه دي، خلک هم تېرېږي را تېرېږي.
زویه شکر دی چې راغلې، موږ در په دره شو.
هو خبر شوم چې راغلم.
هی اسلامه، د فرزانې د واده اوازې داسې هرې خوا خورې شوې، ته به وایې چې د هوا مرغانو خورې کړې.
چې خبر د چا له خولې ووځي بیا یې رسېدل خلکو ته ډېر اسانه ده.
هو ما ته هم داسې چا وویل چې په ټول ژوند کې مې یوازې یو ځل لیدلی و، خو ډېر کم راغلم ورته.
موږ ته هم په کلي کې هېڅ سترګې پاتې نه شوې،
بس همدلته بخارۍ څنګ ته به کینو.
ښه سمه ده، خو ترین دارې دا تاسې ولې اجازه ورکړه؟ فرزانه خو یوه خښه ماشومه ده.
زویه، چا چې ستا پر ژوند صرفه ونه کړه، پر ورېرې به یې څه صرفه کوله. دلاور خان لالا ته مې ډېرې اوښکې تویې کړې، نه یې منله.
ښه نو، ښه شو چې فرزانه بېرته راغله.
هی خورې، په دې خبرو مې ډېر سر خوږولی، اوس بې پرېږدو چې زوی دې ستړی راغلی.
هو مورې، پلار ته مې باید زما ژوند تجربه شوی وه.
ملک کاکا، جمیل دې بهر ونه لیده؟
نه ولې لورې،
آن څه وخت چې وتی تر اوسه نه دی راغلی.
خی را به شي، ولې داسې نارامه یې؟ هر وخت هم د ماښام ازانو سره راته.
هو، د هغې جنۍ په کار پسې تللی و، ما ویل چې څه به یې ورته ویلي وي.
کومه جنۍ ښې زرلښتې لورې؟
تللی و چې مکتب کې د نیم لور فرزانې لپاره پوښتنه وکړي چې دا درسونه یې ورنه پاتې شوي هغه څنګه کې.
بس اوس به یې درته ووایي، هغه دی جمیل راغی.
ښه ملک کاکا، په فرزانې خو خدای رحم وکړو، خو د کورنۍ غاړه به یې په دنیا و آخرت کې بندوي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. راځه جمیله زویا، دلته کښېنه، ستړی شوی به یې؟
ستړی شوم خو بې ګټې.
ولې؟
ښه وایم، اول خو یو پیاله راته ډکه کړه، ډېر ساړه مې کېږي.
لورې، هغه پاستا ګوړه مرته را وړاندې کړه.
سمه ده ملک کاکا. ښه پوهېږم چې زوی دې له هر چا نه درته ډېر ګران دی.
ولې لورې، ته هم راته ګران یې. که جمیل غوږ دی، ته یې غوږوالۍ یې، او لمسی مې د غوږوالۍ غمی دی.
مور مې چېرته ده؟
هی زویه، د مور دې چې همزورې سره راټولې شي، هغه چېرته ایسارېږي؟
ښه ښه، چا کره تللې ده نو؟
هو لمسی مې د ځان سره بیولې.
ښه، اوس خو د ستومانتیا ووته، ووایه چې د فرزانې د مکتب مسله څنګه شوه؟ سرمعلم څه وویل؟
زرلښتې، داسې څه یې ونه ویل چې ته پرې خوشحاله شي.
خیر، داسې مه وایه زویه.
وی کمبخته فرزانه، په دې کم عمر کې څومره وکړې ده؟
له ښوونځي خو یې ونه ویسته چې ته ورته دومره خفه شوې.
دومره خو پوهېږم چې له ښوونځي نه باسي، خو هغه پوره یو کال بې ځایه شو، هغه څنګه؟
هو زویه، د اندې ځواب راکړه.
پلار جانه، زه چې ورغلم خپله سر معلم نه و، له بل ښوونکي سره مې خبرې وکړې. وی ویل چې دې مسالې باندې باید فکر وکړو، وګورو چې څه ترې وځي، خو ویل یې باید عریضه ولیکل شي.
په اریزه کې به څه لیکې زویا؟ دا خو واده شوې وه همدا؟
زه هم نه پوهېږم پلار جانه، له سر معلم سره به وګورم.
ثواب به دې شي جمیله، هغه ماشومه ډېره وکړې ده.
سمه ده سمه ده، ستا لپاره به هم کوشش ورته وکړم.
هو نو زویا، چې هم ثواب شي او هم خرما.
ښه، هغوی راته وویل چې په فرزانې چې څه تیر شوي دي هغه ټول باید په اریزه کې ولیکل شي، بیا یې راوړه.
ښه ښه، نور
نو نور لا څه غواړي چې وایې وریزه لختې؟ ویل یې بیا راشه، سرمعلم به هم کومه بله لاره درته وښي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې د کوربا یوسف زدران سلامونه او نیک هیله ومنه. نن جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو بحث د خبرېدو وخت را رسیدلی. په تیرو څو خبرونو کې مو تر اوسه د نجونو په کوچني عمر ودونو خبرې وکړې. د دې کار اغیز مو د رواني، ټولنیزو، دینی او حقوقي اړخه وڅېړو. په ماشومتوب کې واده یو دا اړخ هم زیانمنوي چې دوی له زده کړو او لازمې پوهې اخیستلو پاتې کیږي. په دې هکله شیننې داسې کیږي چې واده کوونکي د نکاح عقد لپاره د یو بل فرض عمل زده کړو څخه پاتې کیږي. نو نن د دوی د زده کړو په بهیر، ګټو او لازمتوب له محترم میلمه سره بحث لرو. دا اونۍ مو میلمه د دیني زده کړو عالم او د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی دی. ښاغلی فوزی صاحب، زموږ خپرونې او د ازادي راډیو سټوډیو ته ډېر په خیر راغلی. ستړي
مننه.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو. 0909203540 بل شمیره 0908225555 شمیرو ته راته مخامخ زنګ وهلی شي، او کولی شي 0906901006 شمیره ته راته غږیز پیغامونه پریږدئ. پوزي صاحب، کومه موضوع باندې چې خبرې کوو هماغه موضوع ته راځو. لومړی که د نجونو د تعلیم په اړه د اسلام لاړخه باندې رڼا واچوي تر څو اوریدونکو موضوع ته داخل شي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ټول محترم اوریدونکو ته د سلام لوړاندې کول څخه ورسته.
وعلیکم السلام.
ښځه په ټولنه کې د ټولنې یو مهمه برخه ده او د ټولنې نیمایي بدن تشکیلوي، او ښځه لکه څنګه چې نارینه د اسلام له طرفه ورته مکلفیتونه مواجه دي، همدارنګه ښځه هم مکلفیتونه لري چې هغوی د الله تعالی په وړاندې، د خپلې کورنۍ په وړاندې، د خپلو بچیانو په وړاندې، د خپل خاوند په وړاندې او د ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. او ښځه د تاریخ په اوږدو کې له نارینه سره څنګ په څنګ په ټولو عرصو او میدانونو کې خدمتونه کړي دي او د ویاړ خدمتونه کړي دي. ښځو د تاریخ په اوږدو کې خپل غیرت، میړانه، صبر او استقامت ښودلی ده، او یوه نمونه یې هم د موږ د افغانستان د جهاد دوره ده چې که تاسو ورته وګورئ څنګ په څنګ یې له خپلو ورونو سره ټوپک په اوږه اخیستی ده، د مجاهدینو درملنه یې کړې ده، او په ټولو مشکلاتو او ربړونو کې ورسره ملګری وه. له دې امله لکه څنګه چې تعلیم په نارینه باندې فرض ده، همداشان په ښځه باندې تعلیم فرض ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم. د علم طلبول په هر مسلمان، که هغه نارینه وي او که ښځینه، په دواړو باندې فرض ده. او خدای تعالی جل جلاله چې اولینه وحی له اسمانه مځکې ته رانازله کړه، هغه دغه آیتونه دي: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله تعالی اولین کلمه کې د اقرا ولول امر کوي، او دا او په همدې آیت کې د اقرا له کلمې، د لوستلو له کلمې سره ترڅنګ د قلم او علم ذکر هم کړی ده. او دا کلمات انسان ته متوجه دي. په انسان کې هم خزر راځي او هم نر راځي، او همداشان الله تعالی جل جلاله هغه د رفعت او د لوړوالي د درجاتو وسیله هم علم بللی ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، او کسانو چې ایمان مراوړ، یعنی مؤمنانو، چې په دې کې نر هم شامل ده خزه هم شامل ده. خدای تعالی ورته فرمایي قو انفسکم واهلیکم نارا، تاسې خپل ځانونه او خپل اهل دا له اور نه وویروي. او بل ځای فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله تعالی د هغو کسانو درجات لوړوي چا چې ایمان راوړی ده او هغو ته چې علم ورکړل شوی ده، که هغه نارینه وي او که ښځینه.
خیر سے فوزی صاحب ډیر خرنا واچوله ما اوریدون کوم زنګ وای کی د غوی اړیکم واخلو تاسو په اجازه. لمړی اوریدون کې قاری صاحب پښتون ډیر سره مهرباني. قاری صاحب ډیر بخیر.
سلام زدران، یوسف خان زدران تاسو سلام وړاندې کوم او د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته سلام وړاندې کوم.
مهرباني.
د پښتون یم ډیر سم موضوع مخه کړی د خدای دې کی چار وخت او ملت افساس د راډیو طریقه د موضوع غانی وتا کړی.
خیر سے
زما امباله زما نظر په دې باره کې دا دی زه به نظر ورکوم بیا به دنیا ماسو پوښتنه لرم. اول نظر خو مې دا دی چې خدای تعالی د علم په باره کې خدای تعالی ډېر آیاتونه نازل کړي. اول آیات دا دی چې ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. او دوم آیات دا دی چې برابر نه دی وروند جوړ، څوک چې علم لري هغه جوړ دی، څوک چې علم نه لري هغه وروند دی واقعي، او څوک چې علم لري هغه ژوند دی، څوک چې علم نه لري هغه ژوند نه دی واقعي. او بل دغه شهاده سوي الذين يعلمون والذين يعلم لا يعلمون. او بل ځکه فرمایي چې فسالو على ذكري ان كنتم لا تعلمون. دا خبرې د درجه د علما او د علم درجه په تعالی مشخص کړي دي. نو ازما نظر دا دی چې تر څو چې د خرافات او رواجات او انانات او د سنتي ټولنې یزموج د دود او دستور او کلتور خبره کوو، تر څو چې دغه خرافات او انانات او رواجات چې پر موږ باندې حاکمیت لري، تر څو چې دغه جهالتونه او خرافات ورک نشي تعلیم وده نشي کولای. خو مطلب دا دی چې دا د علماو کار دی او د روحانیینو کار دی چې د تعلیم په عرصه کې و خلکو ته آګاهي ورکړي.
خیر اوسې قاری صاحب پښتون، مهرباني ستاسو نظر او اهمیت په اړه مونږ چې د فوزي صاحب خبرې اوریدې تاسو همغه تکرار کړی. خیر اوسې ډیره زیاته مهرباني، موضوع ته لا قوت وروبخه. مهرباني فوزي صاحب.
نو الله تعالی جل جلاله د علم په حق باندې دغه مسولیتونه هم نارینه ته متوجه کړی دي او هم ښځو ته متوجه کړی دي. که د اسلام تاریخ ته وګورو، ښځې په اسلام کې د علم په ډګر کې ډېرې ځلیدلې دي او هغه خدمات یې ترسره کړي دي چې د ډېرو نارینهوو په وس کې نه دي شوي. مثال یې دا ده چې حضرت بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه، هغه څوک و چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دین نیمایي برخه احکام را نقل کړی دي. او ډیر علما دا وایي چې کچیرته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها او د دې دغه علم نه وای نو د دین نیمایي احکام به نه وای. او تقریبا ډیر لوی لوی صحابه به د معلوماتو او د فتوا لپاره به یې حضرت بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها ته رجوع کوله او له هغې څخه به معلومات ترلاسه کوله.
فوزي صاحب ان شاء الله موضوع اوریدونکو ته روښانه شوه. ډیر خلک بیا په دې فکر کې دي چې دا تعلیم یو کم اندازه لري، فرزند کچېرې نجونه ځینې کم شیان فرزند دیني زده کړي الحمدلله خپل لمونځ او دست زده کړي دا ورته کفایت کوي، اصلا ضرورت څومره دی؟
خبر خدا دا چې ځینې علمونه دي او یا هغه علم یو له علومونه هغه علم دی چې هغه په خزه باندې فرض دی چې هغه باید خامخا
باید زده کړي.
او هغه دا ده چې هغه د دین کوم ضروري احکام چې دي چې هغه مسلمان ور باندې مکلف ده، هغه خو په خزه باندې په یقیني ډول فرض دی چې ور باندې وپوهېږي. ځکه شرعي حکم ده کوم شیان چې فرض دي د هغو پیژندل فرض دي، که هغه د فرایضو پیژندل دي، که هغه د حلال او د حرامو پیژندل دي، او که هغه ضروري احکام دي دین دا پیژندل خو په ښځه باندې فرض قطعي ده چې باید زده یې کړي. دا چې زموږ ټولنه لکه مخکې چې د پښتون صاحب ورته اشاره وکړه، د دغه سنتي رواجونو په نتیجه کې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې، دا په دې معنی نه ده چې دا یو شرعي عمل ده، بلکې شرعي عمل دا ده چې په ښځه باندې دوی هغه علم چې هغه ضروري ده او هغه ما تاسو ته وویل چې د دین برخه ده، هغه باید په دوی باندې په لازمي ډول باندې باید دوی زده کړي او دوی ورباندې وپوهېږي. دوهمه مسله دا ده چې د ټولنې ضرورتونه یوازې په دینی تعلیم باندې منحصر نه پاتې کیږي، بلکې ښځه په ټولنه کې هغه مهم عنصر ده چې کولای شي د ژوند په نورو برخو کې هم ټولنې ته خدمت وکړي. چې لغو مهمې برخې دا ده چې ښځه کولای شي د یو ښه ښوونکي په توګه د ټولنې بچان وروزي، د یوې ښې ډاکټرې په توګه باندې د خلکو خصوصا د ښځو علاج وکړي، چې دا غوره هم ده چې ښځه د ښځې علاج وکړي په ځای د دې چې هغه نارینه ته ورشي او داسې نور.
مهرباني اوریدونکو، مخلو زموږ سره اړیکه نیسي اوریدونکو، اړیکه شلیدلې ده. همدې موضوع ته انشاء الله هم پاتې کیږو. ډېر خلک بیا په دې فکر باندې وي، پوزي صاحب ښاغلی، که چیرې دوی نکاح کوي، د نکاح له امله بیا د دوی د تعلیم پروسه ځنډیږي. او ډېر تصور هم دا دی چې ډېر خلک په افغاني ټولنه کې اولیت هم همغې ته ورکوي. کله باید دوی موضوعات شروع شي؟
خبره دا ده چې دا صحیح خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره تاکید کړی ده چې تاسو د خپلو ځوانانو لورانو او زامنو نکاح په خپل وخت سره وکړي، او که شرطونه برابر شي او داسې څوک مراجعه وکړي چې هغه په دین کې د خلکو خوښ وي، نو له هغه سره د نکاح وکړي. او ډیر ماتلولې په کار نه دي، دا خبره صحیح ده. خو دې کې دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې سره لدی چې باید ماتلې نه کی، خو د اسلام له نقطې نظر په دې کې کوم ممانعت نشته چې که ځینې ضروري مسائل وي او دغو په وجه نکاح وځنډول شي، دا کوم ناروا کار نه ده. چې لغو جملې څخه تعلیم یو مهم او اساسي مسله ده، نو که د تعلیم د بشپړولو لپاره یو ښځې نکاح تر یو وخته پورې وځنډول شي، په دې کې کوم حرج نشته. دوهمه مسله دا ده که چیرته ټولنه دې ته پاملرنه ولري چې د دوی ښځې د زده کړې وکړي، د دوی لورانې او خوندې د زده کړې وکړي، د دوی د دوی ته ور په غاړه نجونې زده کړې وکړي، هغه کولای شي چې له نکاح نه وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
خو که د تعلیم لپاره، که د نکاح لپاره تعلیم قرباني کیږي، فکر نه کوئ دا به زیاتی وي؟
زه فکر کوم چې ما تاسو ته وویل چې هغه تعلیم ده چې ضروري تعلیم ده، هغه خو په هر شکل کې
د پلان په کور کې هم وي، باید په کوچنی عمر کې ډیر کله ودونه کې کنه، بيخي کم عمر کې حال د به تعلیم تبن قرباني کیږي.
چې کله د نکاح عمر ته خزه ورسیږي، د دې جوازته چې هغه نکاح وکړي، ولې خو غوره والی په دې کې ده چې له ښه تعلیم سره نکاح وکړي، دا غوره ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي: من عالت ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. چا چې درې خپل لورانې وروزلې، هغو ته یې ښه ادب ورکو، او بیا یې هغوی واده کړلې او له دوی سره یې ښه معامله وکړه، نو الله تعالی به دوی ته جنت ورکړي.
مهرباني مولوی صاحب را سره اړیکه نیولې وه، اما څو ځلې ویلې چې کریډیټ مې کم د تلیفون مې قطع کیږي. بالاخره قطع شو، ورڅخه بخښنه غواړو. بل اوریدونکی منتظر دی، هغې ته ځواب ورکوو. خدای دا اوریدونکي اړیکه هم شلیدلې ده. بلې مهرباني، که زمونږ کاکا اوري ستاسو اړیکه مونږ اخیستې ده. مهرباني لږ زر خبرې وکړئ چې د خپرونې وخت بیخي کم دی. زمونږ دا اوریدونکي قطع شو. په مجموع کې خالی فوزي صاحب په دې برخه کې ستونزې، لکه چې قاری لومړی قاری صاحب پښتون ورته اشاره وکړه، خرافات او څه موضوعات دوی هم ستونزې هم شته. د ستونزو د رفع کېدو لپاره څه کېدلی شي چې بالاخره هغه مقصد چې تاسو بیان کړو، هغه اهمیت او لزومتوب هغې ته خلک ورسیږي؟
دې کې شک نشته چې د موږ ټولنه که رښتیا خبره وکړو، د افغان ولس په مجموع کې یو مسلمان ولس ته چیرته هم چې دوی ته شرایط برابر شوي دي، هغوی د ښځو د تعلیم پیسه کې کوتاهي نه ده کړې. زما د په سعودي عربستان کې زما د سفارت په دوره کې ما هلته ولیدل چې افغانان چون په یو د امن په فضا کې ژوند کوي، او شرایط ورته برابر دي. د اکثریت افغانانو لورانی او خوندې هلته تعلیمونه کړي دي، ښه تعلیمونه یې کړي دي. او هر افغان چې وسې رسېدلی دی د خپل فامیل ماشومانې که هغه نارینه دي او که نجونې دي هغه یې تعلیم ته استولی دي. په افغانستان کې له بده مرغه تر ټولو غټه ستونزه هغه د امنیت ستونزه ده. دې کې شک نشته چې نورې ستونزې هم شته چې د جغرافیایي موقعیت په لحاظ باندې افغانان څه ستونزې لري. خلک نشي کولای مکتبونو ته رسیدګي وکړي، اقتصادي ستونزې لري، مثلا داسې ښځینه ښوونکي په هغه سیمو کې نشته. خو د دې ټولو خبرو تر څنګ هغه لویه ستونزه چې ده هغه د امنیت مسله ده. تر څو په افغانستان کې امنیت رانشي تر هغو پورې د تعلیم زمینه نه مساعدیږي. نو
صاحب یو اوریدونکی واخلو چې خپله وخت کم دی. راز محمد له ننګرهار نه راسره اړیکې نیولې، مهرباني لږ زر خبرې وکړئ.
نظر مې دا ده چې باید خلک په خپلو لورګانو باندې په اول سر کې باید دیني علم زده کړي چې څومره ورته ضرورت یې د انسان، او بیا ورسره که نوره زده کړه ورکړي نو هم ډېره ښه ده. ولې د مور تعلیم یافته وي نو د هغې د بچیو روزنه هم ښه کوي، او که مور دې تعلیم وي د بچیو روزنه هم نشي کوي، مشکلات په ټولنه کې زیاتېږي. دغه مې نظر و.
مهرباني، خیر استاسو نظر خو مونږ خپور کړو. ډېره زیاته مهرباني. له ننګرهار نه مړیکه نیولې وه. دا چې څه ګټې لري په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې خبرې کوو، خو له پوځي صاحب سره پاتې کېږو. مهرباني.
نو د ما په نظر باندې امنیت یوه مهمه مسله ده چې باید په افغانستان کې راشي، او له نیکه مرغه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا او همدارنګه نړیواله ټولنه په دې شپو کې په جدي توګه باندې لګیا دي تر څو صلح افغانستان ته راولي، او موږ دعا کوو چې الله تعالی دې په دې لار کې افغانان کامیاب کړي. خو زه خپله دوه دړې وړاندیز لرم، که چیرته یو ته پاملرنه وشي نو زه په دې عقیده یم چې تر ډېره حده پورې به د تعلیم د نجونو د تعلیم په مسله کې پرمختګ ترسره شي. یوه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت باید د دینی علماو مرسته ترلاسه کړي، له دینی علماو سره په ولایاتو کې تماس ونیسي، او همداشان د حج او اوقاف وزارت او همدارنګه د پوهنې وزارت کولای شي په دې لاره کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي، او د مساجدو له لارې د علماو له لارې د تعلیم په برخه کې له دوی څخه مرسته وغواړي.
ډیره زیاته مهرباني، خیر استاذ، خبرې خوږې وي. ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ بلنه ومنله، زموږ سره سټوډیو کې پاتې شوي. نو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. خیر استاذ، تاسو له حضوره
مننه.
بل خپرونه امید مرزبان وړاندې کوي تر نیم ساعت خبرې.